وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مزنور یاسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې افغان حکومت د سولې د روانو هڅو په وړاندې د طالبانو د مشرانو وروستۍ څرګندونې غندي او خبرداری ورکړی چې دا هڅې به ناکامې کړي. په کونړ کې دیني او قومي مشرانو بیا د وسلوالو طالبانو له نوي مشر وغوښتل چې د جنګ پر ځای د سولې لاره خپله کړي. په پکتیا کې د مخابراتي شبکو په اړه د خلکو د شکایتونو له حاله مو خبرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د سپورت او ګوړې اچار تفریحي پروګرام. خو لومړی به ناجیه صافی ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د هم د مهمو خبرونو سره چې افغان ولسمشر په افغانستان او پاکستان کې د امنیت د ټینګښت په اړه د پاکستان له مشرانو سره په تماس کې دی. عبدالرشید دوسم د فاریاب ولایت اوسیدونکو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړ او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په مصر کې له روان کړکېچ سره سره متحده ایالات او اروپا له دې هیواد سره په اړیکو کې یو کلک بنیاد رامنځته کړی. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت د سولې د روانو هڅو په وړاندې د طالبانو د مشرانو وروستۍ څرګندونې غندلې او خبرداری ورکړی چې د هڅې به ناکامې کړي. پرون په یو صوتي پیغام کې چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته منصوب بلل شوی، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې رات او د جګړې پر دوام ټینګار وشو. خو افغان حکومت وایي چې طالبانو او نورو ورته ډلو ته یوازې د وسلوالو مخالفینو په سترګه ګوري او په همدې حیثیت د سولې خبرې ورسره کوي. د افغانستان جمهوري ریاست په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې د هیواد له اوسني سیاسي نظام سره هیڅ راز موازي حرکت د حکومت لپاره د منلو وړ نه دی. بیان د حکومت د سولې د هڅو په اړه د طالبانو څرګندونې غندلې او ټینګار کوي چې د سولې خبرې د افغانانو د وینو بهولو او د هیواد د روان د ورانۍ د مخنیوي یوازینۍ لاره ده. ولسمشر اشرف غنی وایي چې په افغانستان او پاکستان کې د امنیت د ټینګښت په اړه د پاکستان له مشرانو سره په تماس کې دی. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې ښاغلي غنی د هیواد د روان امنیتي حالت په اړه پرون د حکومت له چارواکو سره خبرې وکړې. ولسمشر غنی چې د خپل پښې د علاج لپاره جرمني ته تللی، له اجرایه رئیس او په کابینه کې د امنیتي سکتور له مسؤلانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د فاریاب ولایت اوسیدونکو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړ. نوموړی په داسې حال کې فاریاب ته تللی چې پرون په دې ولایت کې پوځي عملیات پیل شول. د فاریاب سرپرست والي عبدالستار بارز وایي چې د قیصار ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې د عملیات په بری سره روان دي. د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال د راپور له مخې عبدالرشید دوستم په میمنه کې خپلو په سلګونو پلویانو ته په لنډه وینا کې د افغان امنیتي ځواکونو او د ولسي پاسونونو له قمندانانو مننه وکړه چې وروستیو میاشتې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې جګړه کېده.
موږ به ستاسو امنیت خوندي کړو. له هغه وروسته ځو کابل ته. د امنیت په شورا کې به تبند فاریاب قمندانان او کدرونه په پام کې ونیول سي.
په فاریاب ولایت کې بې امنیتي په وروستیو څو میاشتو کې زیاته شوې. ویل کېږي چې په قیصار، المار، پښتونکوټ او ځینو نورو ولسوالیو کې وسلوال طالبان چې بهرني جنګیالي هم ورسره دي حمله کوي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1.55 پوله، یو اروپایي رو 1.40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 1.90 پوله، یو سعودي ریال 1.40 پوله او زر پاکستاني کلداري 590 افغانۍ. د د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې هیواد یې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره په تاریخي موافقه کې خپلو هدفونو ته رسېدلی. روحانی په یوه ټلویزیوني وینا کې چې پرون خپره شوه وویل دا یې د خبرو له پایله د ایران پر بریالیتوب ډاډه و. د ایرنا د رسمي خبري اژانس د راپور له مخې روحانی وویل چې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له شپږو قدرتونو سره موافقه د تقابل پر ځای د رغنده تماسونو له کبله ترسره شوه. د راپور له مخې دا موافقه به د ایران د پوځي اصرار د افشا یا د ایران د تسلیمي باعث نه شي. ایران د نړۍ شپږو لویو قدرتونو امریکا، روسیه، چین، برتانیا، فرانسې او جرمني سره موافقه وکړه چې د لویدیز د لګیدلو بندیزونو د لغوه کېدو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدودوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په مصر کې له روان کړکېچ او د بشري حقونو له ستونزو سره سره متحده ایالات او اروپا له دې هیواد سره په اړیکو کې یو کلک بنیاد رامنځته کړی. جان کاري په قاهره کې له خپل مصري سیال سمی شکري سره په کتنه کې له تروریزم سره په مبارزه کې د دواړو هیوادونو د ګډې همکارۍ پر اهمیت ټینګار وکړ.
We agreed that we must explore opportunities to expand our security.
موږ موافقه وکړه چې باید فرصتونه وپیژنو او د تروریسم د شومو هدفونو په افشا کولو کې امنیتي همکاري پراخ کړو.
د امریکا او مصر اړیکې په 2013 میلادي کال کې د پوز لخوا د اسلام پال ولسمشر محمد مرسی لری کولو وروسته یو څه ساړه شول، خو له دې سره سره مصر په منځني ختیځ کې د امریکا یو مهم متحد بلل کېږي. د مصر د بهرنیو چارو وزیر سمی شکري له خپل امریکایي سیال سره په قاهره کې له کتنې وروسته وویل امریکا او مصر په سیمه کې د ثبات په ټینګښت کې مهمه ونډه لري. د امریکا او مصر د بهرنیو چارو وزیران څو ورځې وروسته له هغه کتنه سره کوي چې د متحده ایالاتو مصر ته اته اف 14 جنگي جټ الوتکې ورکړي. د کریمیا د تاتارانو نړیوالې کنګرې بیرته له اوکراین سره د کریمیا د یو ځای کولو لپاره له ټولو ضروري امکاناتو څخه د کار اخیستلو غوښتنه وکړه. روسیې د اوکراین دغه ټپو وزمه تیر کال له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. په هغې لمحې کې چې د کریمیا د تاتارانو د دوهمې نړیوالې کنګرې ګډونوالو پرون د ترکیې په انقره کې د دوه ورځني غونډې په پای کې خپره کړې ویل شوي چې دغه الحاق باید سمدستي ختم شي او د اوکراین نوی اساسي قانون باید د کریمیا د تاتارانو د پراخي خودمختاري ضمانت وکړي. په دغه کنګره کې له یو شمېر هیوادونو د شاوخوا 200 تاتارانو ډلو ګډون کړی و. ګډونوالو وویل چې دوی د روسیې د امنیتي ادارو د فشارونو له وجې دې ته اړ شول چې د کریمیا بهر کنګره دایره کړي. او د 2014 میلادي کال د امریکا د جمهوری ریاست لپاره د جمهوری غوښتونکو مخکښو کاندیدانو د کالیفورنیا په یو لوکس تفریحي ځای کې له خپلو لویو مرستندویانو سره وکتل. میلیاردر چارلس کوخ او د هغه ورور ډیوډ چې د محافظه کاره کاندیدانو لوی مالی ملاتړی دی پرون د غونډې ګډونوالو ته وویل چې دوی باید د کوچني حکومت لپاره هڅه وکړي چې د سوداګرۍ په چارو کې زیاته لاسوهنه ونه کړي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غواړي بیا هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان حکومت د سولې د روانو هڅو په وړاندې د طالبانو د مشرانو وروستۍ څرګندونې غندلې او خبرداری ورکړه چې دا هڅې به ناکامې کړي. د کونړ کې دینی عالمانو او قومي مشرانو هم د وسلوالو طالبانو له نوي مشره وغوښتل چې د جنګ پر ځای د سولې لاره خپله کړي.
مسائل په جنګونو نه حل کېږي، مسائل په ناسته باندې، په صلح باندې، په خیر باندې حل کېږي.
د پکتیا ولایت د یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکي شکایت کوي چې مخابراتي شبکې د مازدیګر نه د سهار تر سهاره پورې کار پرېږدي. دغه راز د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي چې د لوګر د مسو له عینک څخه تاریخي لاسته راغلي تاریخي آثار به د لومړي ځل لپاره د چک په جمهوریت کې نندارې ته وړاندې شي. دغه راز د امریکا او د مصر د بهرنیو چارو وزیرانو د وروستیو څرګندونو له حاله مو خبرو او د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، د سپورت او د ګړو اچار تفریحي.
وای خدای دې ورمه دلان لاندې کا دوه ورځې دې نه دی وتلی اوس دې خورم کړم.
افغان حکومت د سولې د روانو هڅو په وړاندې د طالبانو د مشرانو وروستۍ څرګندونې غندلې او خبرداری ورکړی چې دا هڅې به ناکامې کړي. رسنیو تېره ورځ د طالبانو د نوي مشر له قوله په راپورونو کې خبر ورکړ چې ګنې نوموړی د سولې د خبرو مخالف دی. په یوه بیان کې چې پرون د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا خپور شو ټینګار شوی چې حکومت به د سولې هڅو ته دوام ورکړي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
ورسته له دې چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور له افغان حکومت سره د سولې د خبرو دوام رد کړ، د افغانستان جمهوری ریاست وویل چې طالبانو او نورو ډلو ته یوازې د مخالفو وسلوالو ډلو په سترګه ګوري او په همدې حیثیت ورسره د سولې خبرې کوي. د افغانستان جمهوری ریاست په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي د هیواد له اوسني سیاسي نظام سره هیڅ راز موازي حرکت د حکومت لپاره د منلو وړ نه دی. بیان د حکومت د سولې د هڅو په اړه د طالبانو څرګندونې غندلې او ټینګار کړی چې د سولې خبرې د افغانانو د وینو بهولو او د هیواد د ورانی د مخنیوي یوازینۍ لاره ده. په یو صوتي پیغام کې چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته منصوب بلل شوی دی، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې رات او د جګړې پر دوام ټینګار وشو. کارپوهان د دې پیغام خپرول د ملا محمد عمر د مړینې له اعلانېدو وروسته د طالبانو د مشر د ټاکلو پر سر د دې ډلې په لیکو کې د اختلاف د پټولو یو هڅه ګڼي. د همدې اختلافونو په دوام پرون په یو بل بیان کې چې د اسلامي امارات د عالي شورا له ادرس خپور شوی د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور له ټاکنې سره مخالفت څرګند شوی. په دې پیغام کې چې د دې شورا د غړي عبدالمنان نیازی له برېښنالیک څخه رسنیو ته استول شوی ویل شوی دی چې د ملا محمد عمر لمړینې وروسته ملا منصور د یو شمیر محدودو کسانو په غوښتنه د هغه د ځایناستي په توګه ټاکل شوی. په بیان کې همدارا زیادونه شوی چې په دې برخه کې د طالبانو له نورو مشرانو سره هیڅ مشوره نه ده شوی. بیان همدارا زیادونه کوي چې د طالبانو مشرتابه شورا او د ملا عمر کورنۍ په پام کې لري چې د دینی عالمانو، پوهانو او ملي شخصیتونو په ګډون یو غونډه راوبولي څو د طالبانو لپاره داسې یو ځای وټاکي چې لازمه وړتیا ولري. د طالبانو د مشرتابه عالی شورا پر خپلو کسانو غږ کړی چې د ملا عمر د فاتحې په مراسمو کې د بیعت خبره نه یادوي څو د دوی په لیکو کې کومه ستونزه رامنځته نه شي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې حکومت د طالبانو او حقانی شبکې په لیکو کې وروستي بدلونونه په دقت سره څاري. د حکومت په بیان کې د اختلافونو ته د یوې څرګندې اشارې په ترڅ کې ویل شوي چې وروستیو بدلونونو افغانانو او نړیوالو ته ګڼ شمېر پوښتنې پیدا کړي دي.
په موضوع کې به هم تم کېږو. په کونړ کې دینی عالمانو او قومي مشرانو پرون په یوه غونډه کې د وسلوالو طالبانو له نوي مشر وغوښتل چې د جنګ پر ځای د سولې لاره خپله کړي. دغو قومي مشرانو او عالمانو وویل چې د سولې د راوستو لپاره د افغان دولت سره وسلوال طالبان پیل شوو خبرو ته دوام ورکړي تر څو په افغانستان کې سوله او امن ټینګ شي او خلک په سوله او امن کې ژوند وکړي. تفصیل یې له اسدآباد د ازادي راډیو د خبریال روح‌الله انوري په راپورټ کې.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې د یکشنبې ورځې مازیګر یو شمیر دینی عالمان او قومي مشران راټول شوي وو. د طالبانو له نوي امیر وغوښتل چې له دې وروسته دې په هیواد کې د جنگ د دوام پر ځای سولې ته لومړیتوب ورکړي او کومې خبرې چې د روغې جوړې په خاطر پیل شوي وي هغه دې پر مخ بوزي. د علماو شورا مشر مولوي عبدالرحمن وویل نور افغانستان کې د جنگ وخت پای ته رسیدلی او باید چې د وسلوالو طالبانو نوی مشران د جنگ او ورور وژنې په ځای افغان دولت سره ستونزې په خبرو اترو هواری کړي.
مسائل په جنگونو نه حل کیږي، مسائل په ناسته باندې، په صلح باندې، په خیر باندې حل کیږي. موږ د هغه ورونو نه خواستا کوو چې هغه فاصله پیدا کړل دا ناخوالی ګالي مداغونه موږ خواست دا دی چې په دې ملت دې رحم وکړي. د وینې د تویدو موږ خلاف یو چې نور مسلمانان ونه وژلی شي او نور مسلمانان ونه ځورېږي او د صلح لپاره چې هر څوک خنډ واقع کیږي نو هغه به ښه کار نه کوي. هغه به د دې مسلمان سره، د مسلمانانو سره، بیا د افغانستان د ملت سره او یا د دې خاورې سره جفاوي.
مولوی عبدالرحمن وای په افغانستان کې وسنۍ جګړه پردیو پیل کړي او قربانیان یې افغانان دي. اوس هم یو شمیر ګوندین لګې دي او په هیواد کې د جګړې په بلشوي اور تیل چوي. او هڅه یې دا ده چې تل افغانان ووژل شي، وطن وران شي او دلته د هر ډول روغې جوړې، آبادۍ او پرمختګ مخه ونیول شي. د سولې شورا رئیس حاجی محمد اسماعیل منیب وای په افغانستان کې د سولې او امن دښمنانو په داسې حساسو شیبو کې د ملا محمد عمر د مړینې خبر خپور کړ چې په هیواد کې د سولې دپاره د پیل شوو خبرو دوهم پړاو ته پوره چمتووالی نیول شوی و. اوس چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور د سولې په ځای د جنگ په دوام ټینګار کړی، باید خپله کړې پریکړه بدله او د سولې خبرې بیا پیل کړي.
هغه پیغام هغه ورونو ته رسوو، موږ صلح غواړو. دیرش پنځه دیرش کاله زموږ په دې ملک باندې هغه ناخوالې تېرې شولې چې هر کور د غم او د مصیبت هغه غمونو او هغه مصیبتونو څادر خور دی، باید دا نور ټول شي.
قومی مشر حاجی محمد روزی وای په یو ځای کې چې کله اور بل شي، بل شوی اور نور ځایونو ته هم خورېږي. نو د افغانستان ګاونډیانو ته پکار دی چې له بل شوي اور د ځانونو ژغورلو په خاطر دی په افغانستان کې د اور په وژلو کې مرسته وکړي، او که داسې ونه کړي نو هغوی به هم د باروتو په اور کې وسوځي.
هغه کم مرګ به زموږ او ستاسو د سلو نه تر 200 پورې دا مازاله دا مشکل دا په جنگ باندې نه حلي، او که چېرته څوک په جنگ باندې حلی دې ته پکی وایي. نو دا جنگ داسې یو شی دی چې دا په یوه نقطه کې بیا نه پاتې کیږي، دا به سرایت کوي، دا به ضرور سرایت کوي. دا خبره
هغه وای که بیا هم په هیواد کې جنگ ته دوام ورکړی شي نو دوی هم خپل ځان او وطن څخه د دفاع حق لري.
نو په افغانستان کې چې کوم مسلمانان اوسیږي دا د هغوی حق دی چې بل پرې جنگ تحمیلوي، دا به د خپل ځان نه، د خپل ناموس نه او د خپل سر نه به دفاع کوي. دا اسلامي امر دی چې یو بل سړی راځي غیر حق ما وژني، نو دا زما حق نه چې ځان نه به دفاع کوي.
که څه هم چې د جولای په اومه نیټه د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته نږدې په مری کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې وشوي، او دې خبرو په هیواد کې د سولې راتلو دپاره د خلکو په زړونو کې یو څه هیلې پیدا کړې. خو کله چې دوهم پړاو خبرې پیل کېدلې نو دوه درې ورځې وړاندې ترې د ملا محمد عمر مجاهد د مړینې د تایید خبر خپور شو چې ورسره پیل شوې خبرې وځنډېدلې. او د طالبانو نوی مشر اختر محمد منصور که څه هم چې د خپلو داخلي اختلافاتو سره مخ دی، خو بیا هم د سولې په ځای په جنگ ټینګار وکړ، او افغانانو سره د روغې جوړې په اړه پیدا شوې هیلې په ناهیلۍ بدلې شوې.
د کابل چاپ ورځپاڼو او خپرونو هم نن په ګڼو کې په افغانستان کې د سولې موضوع څېړلې، او دغه راز د طالبانو په ډله کې د نویو راپورته شویو اختلافاتو. اسدالله الدین ورته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو یو ځل بیا خپل مطالب او تبصرې تر ډېره د طالبانو د رهبرۍ په سر راولاړو شویو اختلافاتو او د سولې بهیر ته ځانګړې کړې دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي چې د ملا اختر محمد منصور مخالفین په دې اونۍ کې د نوي امیر د ټاکلو لپاره غونډه جوړوي. په مطلب کې د ملا اختر محمد منصور د مخالف ډلې د ویاند ملا عبدالمنان نیازی په حواله ویل شوی چې د امیر د ټاکلو په غونډه کې به ګڼ شمېر علما برخه واخلي. د مطلب لیکوال ویلي چې د ملا محمد عمر زوی او یو شمېر نور طالبان ملا اختر محمد منصور د خپل مشر په توګه نه مني، خو یو شمېر نورو طالبانو بیا بیعت ورته کړی دی. همدې ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د ملا عمر ګونګه مړینه شعوري طالبانو ته یو درس دی څو د پاکستان له غلامۍ ځان خلاص کړي. میسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې آیا پاکستان اصلي لوبغاړی دی؟ په سرمقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د سولې او جګړې لوبغاړی پاکستان نه بلکې امریکا ده چې د طالب په نوم پدیده یې رامنځته او اوس هڅه کوي چې داعش د طالبانو ځای ناستی کړي. په مطلب کې راغلي چې د داعش د رامنځته کېدو هدف دا دی چې د افغانستان ناامنۍ د منځنۍ آسیا هیوادونو ته هم وغځیږي. سرخط ورځپاڼې بیا خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د بیان آزادۍ تر چتر لاندې د طالبانو د پخواني مشر د غمرازۍ مراسم. په سرمقاله کې راغلي حکومت له یوې خوا امنیتي ځواکونه هڅوي چې د وینو تر وروستي څاڅکي له طالبانو او نورو مخالفو ډلو سره وجنګیږي، او بل پلو دې ته اجازه ورکوي چې په کابل کې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر فاتحه واخیستل شي. سرمقاله لیکونکي ویلي په دې اړه د حکومت چوپتیا دوی ته پوښتنې پیدا کړې دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د ملا عمر کورنۍ ملا اختر محمد منصور د خپل مشر په توګه نه مني. په مطلب کې راغلي چې د ملا عمر ورور د هغو طالب قمندانانو له ډلې څخه دی چې د اختر محمد منصور مشري نه مني او له نورو طالب قمندانانو یې غوښتي چې د طالبانو ترمنځ ستونزې حل کړي. همدې ورځپاڼې د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور خبرو ته اشاره کړې چې د طالبانو د لیکو ترمنځ یې پر یووالي او همغږۍ باندې ټینګار کړی دی.
دوبو زایات به اندازه زیاتی او متاسفانه دغه ټول
سره بلګرو کیږي ستنه کله کله وایي چې بلګرو پنځه سمنه ورسته دنیا ډیپلوماسي وبتای نه.
د افغانستان د اوبو په اړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ازادي رادیو یو نوې لړۍ خپروي.
په افغانستان کې د اوبو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو د پروګرامونو د لړۍ لومړۍ برخه مو په تیره خپرونه کې درته خپره کړه. دا برخه بیا هم که غواړی واوري د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، بیا یې هم درته خپرو. په افغانستان کې څومره اوبه دي، له دغو اوبو څخه څومره ګټه پورته شوې ده، او له حقوقي اړخه افغانستان کولی شي چې له دغو اوبو په بشپړه توګه کار واخلي او کنه، د کارپوهانو نظرونه مو هم پکې اخیستي دي. د ازادي راډیو اوري چې هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خپرونې کوي. او اوس هم کندهار ته ځو. له کندهاره د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی را سره د ټلیفون په لیکه دی. رښتینی صاحب، خپرونې ته ښه راغلاست. ویل کیږي چې د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مشر کندهار ته تللی دی. کندهار ته هدف د څه لپاره دی؟ په کوم مقصد دی کندهار ته تللی؟
نوری صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. د ټاکنیزو اصلاحاتو د کمیسیون رئیس شاه سلطان اخیری پرون کندهار سفر کړی. د لومړی د کندهار د والي لمرسیال سره ولیدل، هغې ویل چې غواړي د دې ولایت له خلکو، قومي مشرانو، دیني عالمانو او د مدني ټولنو د استازو سره وویني او په ټاکنیز نظام کې د اصلاحاتو په هدف د هغوی نظرونه راټول کړي. دوی ویلي چې د ټاکنیز نظام د اصلاح لپاره د ولایتونو اوسېدونکو د اوسېدونکو نظریات دوی ته ډېر مهم دي. د دې په وینا په همدې هدف د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون بېلابېلو ولایتونو ته سفر کوي او د نظر غوښتلو لړۍ یې پیل کړې ده. د کمیسیون رئیس دغه راز وویل چې د خپل کار له پیل راهیسې له تېرې چې تقریبا یوه اونۍ کېږي پر ټاکنو د څارونکو بنسټونو، نړیوالې ټولنې، ګوندونو او د ټولنې د نورو کشفونو سره مشورې پیل کړي دي. د دغه راز یادونه وکړه چې غواړي په ډېر دقت پر مخ ولاړ شي او په ټاکنیز نظام کې داسې غوا اصلاحات رامنځته کړي چې وروسته به د حکومت مشران د ټاکنیزو کمیسیونونو د ګمارنې او لرې کولو واک ونه لري. د کمیسیون دغه رئیس دغه راز چې د ملي سرشمېرنې پیلول، د رایې ورکوونکو کره لومړ چمتو کول، د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر ګړندي کول او په ټاکنیزو کمیسیونونو کې د بېفرې کسانو ګمارل هغه وړاندیزونې دي چې په تېرو 2 اونیو کې دوی له خلکو څخه د مشورو د لارې دغه نظریات راټول کړي دي. د وویل چې راتلونکي 2 ورځې به په کندهار کې پاتې شي او د ټاکنیز نظام د اصلاح په هدف د دغه ولایت د مخورو ځوانانو، مشرانو، میرمنو، مدني فعالانو او ژورنالیستانو نظرونه واوري او د ژمنه وکړه چې له ټولو نظرونو به د ترلاسه کولو وروسته به د ټاکنو د قوانینو په اصلاح کې استفاده وکړي.
بله صادق رښتینی، له تاسو نه یو دنیا مننه. قدر منو اوریدونکو، له کندهار د ازادي راډیو خبریالو چې دی ولایت د افغانستان د اصلاحات د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د مشر د سفر او دغه راز د مدني ټولنو له استازو او چارواکو او قومي مشرانو سره په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو په اړه د مشورو او نظر اخیستو په باب موږ ته معلومات راکول.
ازادي راډیو د بی‌طرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم بیا فاریاب ولایت ته تللی دی. نوموړی په داسې حال کې فاریاب ته ځي چې پرون په دې ولایت کې د پرون د دې ولایت په قیصر ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد نوي پوځي عملیات پیل شول. جزئیات یې د احمد اکل په راپورټ کې.
د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له څو ورځو راهیسې د فاریاب په ګاونډي ولایت جوزجان کې وو، خو پرون تایید شوه چې ښاغلی دوستم د فاریاب ولایت قیصر او المار ولسوالۍ ته ورسېد. ښاغلی دوستم مخکې خبرداری ورکړی و چې که وسلوال طالبان خپلو حملو ته دوام ورکړي نو د ځپلو لپاره به یې عملیات پیل کړي. دا عملیات پرون پیل شول. د فاریاب سرپرست والی عبدالستار بارز وایي چې د قیصر ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې دا عملیات په بری سره روان دي. ښاغلی بارز له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور تفصیل ورکړ.
د سر عملیات قوای هوایی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مناطق شاخ و بورغن، در مناطق شاخ 11 نفر از مخالفین از بین رفته و 32 نفر در بورغن ولسوالی قیصر یک منطقه کوهستانی است. در ساحل حساس ولایت قطعات ما برای پاکسازی و اقدامات نظامی مصروف بودند.
د فاریاب سرپرست ولی تایید کړه چې ښاغلی دوستم پرون مازدیګر فاریاب ته ورسید، خو عبدالستار بارز وویل د عملیاتو مشري د ملي اردو په لاس کې ده او د ولسمشر لومړی مرستیال یوازې له خلکو سره عادي لیدنې کتنې کوي.
جناب معاون صاحب اول دولت جمهوری اسلامی افغانستان و سرپرست ریاست جمهوری وارد فاریاب شدن. ایشان صحبت با مردم شهر میمنه داشتند. عملیاتی که در ولایت فاریاب آغاز شده رهبریش با اردوی ملی تعلق دارد. قطعات قوای مسلح دولت جمهوری اسلامی افغانستان در کنار و رهبری اردوی ملی کار میکنند.
په فاریاب ولایت کې به امنیتی په وروستیو څو میاشتو کې زیاته شوې. ویل کېږي چې په قیصر، المار، پښتونکوټ او ځینو نورو ولسوالیو کې وسلوال طالبان چې بهرني جنگیالي هم ورسره دي حمله کوي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی پرون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د فاریاب ولایت د دوه ناامنه ولسوالیو د امنیت لپاره تدابیر نیول شوي دي.
برای المار و قیصر هم به شدت کار میکنیم. ما قطعات خاص را کرایه کردیم به وجه از پلیس افغانستان، نیروهای اردو که به ساحه رسیدن و خود مردم، یعنی همش باعثی شده که تعداد بزرگی که متوجه المار و قیصر بود حداقل رفع شده.
د کورنیو چارو وزارت ویان د هیواد په جنوبی ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په اړه هم معلومات ورکړل، خو فاریاب او د شمال ولایتونو ته پاملرنه وروسته له هغه زیاته شوه چې د نوي کال له پیل سره سم د فاریاب، بدخشان او کندز په اړوندو سیمو کې د وسلوالو طالبانو لخوا سختې حملې وشوې.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا په کوم په لابسه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو. موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بس
لسی فکر چې محکمې له خواږي.
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
ازادي رادیو دغه راز په افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره او دغه راز لوی ښارونو کې د اف ام په څپو سربیره د انټرنیټ لارې هم اوریدلی شئ. په انټرنیټ کې مو پیدا کولی شئ پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. ازادي رادیو د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولی دي.
خاري هستی خان تندر د هلمند لیکي چې کوم یو بچ د افغانستان گاونډو هیوادونو ته ځي افغان حکومت باید قراردادونه ورسره وکړي. غیرت له هلمند لیکي د طالبانو نوې مشر د پاکستان او انګریزانو په خوخه مشر شوې دی. دوی سول نه غواړي، موږ ته د قبول وړ نه دی، دوی تباهي غواړي. محمد فهیم ادیب میدانی بیا لیکي چې سول به هغه وخت افغانستان ته راغلی وای چې د جان کیری سترګې په افغانستان نه وي لګېدلی. کوم ملک ته چې دی تللی دی هغه ملک په د اور په لمبو کې دی. دغه راز عبدالواسع هلمنوال د هلمند ولایت ګرمسیر له ولسوالۍ څخه په خپل اس ام اس کې بیا لیکي چې له حکومت غواړم چې له پاکستان سره په اړیکو کې له احتیاطه کار واخلي، ځکه چې پاکستان هیڅکله نه غواړي افغانستان په خپلو پښو ودرېږي. او دغه راز قاری هستی خان دغه راز په یو بل پیغام کې لیکلی دی چې په افغانستان کې سوله هله راځي چې ټول سره لاس یو کړي. دا اوس تاسې څو پیغامونه چې د افغان بیسیم اتسوه اتل شمیرې له لارې مو موږ ته راستولي وو. پیغامونه ډېر راستولې تاسو یوه دنیا مننه. موږ هم هرومرو په پروګرامونو کې درته خبرو. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د سپورت او ګوډې اچار تفریحي پروګرام. دغه راز د امریکا او د مصر د بهرنیو چارو وزیرانو د وروستیو څرګندونو له حاله مو خبرو. د افغانستان د لوګر د مسو د عینک څخه لاسته راغلي تاریخي آثارو په باب هم اوري چې د لومړي ځل لپاره به د چک جمهوریت په مرکز پراګ کې نندارې ته وړاندې شي. د پکتیا د یو شمېر اوسیدونکو د مخابراتي ستونزو په باب هم راپور لرو، خو اوس بیا هم نجسافې ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطونه واوروي.
افغان حکومت د سولې د روانو هڅو په وړاندې د طالبانو د مشرانو وروستۍ څرګندونې غندلې او خبرداری ورکړې چې دا هڅې به ناکامې کړي. ولسمشر اشرف غنی وایي په افغانستان او پاکستان کې د امنیت د ټینګښت په اړه د پاکستان له مشرانو سره په تماس کې دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې هیواد یې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره په تاریخي موافقه کې خپلو هدفونو ته رسېدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په مصر کې له روان کړکېج او بشري حقوقو له ستونزو سره سره متحده ایالات او اروپا له دې هیواد سره په اړیکو کې یو کلک بنیاد رامنځته کړی. د کریمیا د تاتارانو نړیوالې کنګرې بیرته له اوکراین سره د کریمیا د یو ځای کولو لپاره له ټولو ضروري امکاناتو څخه د کار اخیستلو غوښتنه کړې. د نایجیریا چارواکي وایي چې پوز یو سلو اته اویا تنه آزاد کړي چې د بوکو حرام تروریستي ډلې یرغمل کړي وو. او د 2014 میلادي کال د امریکا د جمهوري ریاست لپاره د جمهوري غوښتونکو د مخکښو کاندیدانو د کالیفورنیا په یو لوکس تفریحي ځای کې له خپلو لویو مرستندویانو سره وکتل.
او سمي ونړیواله موضوع د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې متحده ایالات او مصر د خپل اړیکو د ښه کولو پر خوا درومي. جان کری پرون په قاهره کې خپل مصري سیال سره تر کتنې وروسته وویل چې مصر په سیمه کې د ثبات د راوستو په هڅو کې مهمه ونډه لري. جان کری په قاهره کې خپل مصري سیال سمی شکری سره په کتنې کې له تروریزم سره په مبارزه کې د دواړو هیوادونو د ګډې همکارۍ پر اهمیت ټینګار وکړ.
We agreed that we must explore opportunities to expand our security relationship.
موږ موافقه وکړه چې باید فرصتونه وپیژنو او د تروریزم د شومو هدفونو په افشا کولو کې امنیتي همکاري پراخې کړو. د امریکا او مصر اړیکې په 2014 میلادي کال کې د پوز لخوا د اسلام پال ولسمشر محمد مرسي له لرې کولو وروسته یو څه ساړه شول، خو له دې سره سره مصر په منځني ختیځ کې چې په سوریه، عراق، یمن او لیبیا کې د جګړو له کبله له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دی، د امریکا مهم متحد بلل کیږي. کلي وویل حالات داسې و چې موږ د ژورې اندېښنې لپاره کافي دلایل درلودل او هغه مهال مو څرګند هم کړل. د مصر د بهرنیو چارو وزیر سمی شکري له خپل امریکایي سیال سره په قاهره کې له کتنې وروسته وویل مصر سمه کې د ثبات او مشارکت لپاره مهمه ونډه لري.
فتدرخ مصر دور الولايات المتحده كقوه دوليه مؤثره.
مصر دی ونړي والز واکمن قدرت په توګه د متحدو ایالاتونو ونډه مني او موږ باور لرو چې د امریکا حکومت هم په عربي نړۍ، افریقا او اسلامي هیوادونو کې د یو ستراتیژیک قدرت په توګه د مصر ونډه مني. د منځني ختیځ روان وضعیت ښیي چې مصر د سیمې په ثبات کې مهم رول لري او هیڅ بل هیواد دا رول نشي لوبولی. د امریکا او مصر د بهرنیو چارو وزیران څو ورځې وروسته له هغې کتنې سره کوي چې متحدو ایالتونو مصر ته اته اف 14 جنګي جت الوتکې ورکړې. جان کری وویل چې متحده ایالات او مصر یو ځل بیا په خپلو اړیکو کې د یوه ځواکمن او کلک بنیاد لوري ته پر مخ ځي.
از کابل تا زابل، لا هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
در امریکا غد آشنا را جونه
اوس ازادي رادیو او ری ازادي رادیو ټول ورځ د سهار لو وجود با مخم تر وو بجو پوری اوریدل شي لتهری وی مشت رئیس د پکتیا ولایت پزنور سوالیو کې د ورځ ل دریو بجو ورس د بل سهار تر نه بجو پوری مخابراتي شبکې کار پرې دی او خلک لستون سره مخ دي نور حاله ل پکتیا د ازادي رادیو د خبريال د تپان پر پورت کې
دا پکتیا ولایت په سرحدي او غریزه ولسوالیو کې خلک شکایت کوي چې د مخابراتي شبکو بندیدو ورته په ورځني ژوند کې ډېرې زیاتې ستونزې ایجاد کړې دي په دغه ولسوالیو کې د ورځې له درې بجو څخه نیولې د بلې ورځې تر نهو بجو ټول مخابراتي انتنونه پلچ کېږي او هېڅ ډول کار نه کوي د جانخیلو څمکنیو لجه منګل ډنډې پټن او ځازیاري اوسېدونکي وایي چې دوی نشي کولی پرته له ټلیفوني اسانتیا او د خپل ورځني ژوند چارې په سم ډول پر مخ بوزي دا چې خلک له کومو ستونزو سره مخ دي د دوی له خولې یې اورو
رحم زاید پکتیا ولایت څنګه یو رغه وسیدون کیا شبکو په اړه هدمره تکلیف دی چې مریضای دی کوم ځای ته چې مړی وی ژوندای وی دا خلکو ته ډیر تکلیف وی په د حکومت نه می دا وختونه د شبکې پال کی نو بجو نه تر در بجو پر شبکې پال وی غنه باندې 13 ورځ مړی شو یو مونږ ته د میدان خلک جان خل له سره نه پیکا بر لګل ډیر په تکلیف ډیر په زحمت
یعنی ټلیفون کار
ټلیفون کار نه کړی په نه واجن موږ ډیر مشکل دی وختونه نه دا چې حکومت په اختیار کې وی دا څا کړای شي غي کی په عزت نظر می وختونه تقریبا پټون ولسوالۍ جنخیل ولسوالۍ ززای ولسوالۍ لږه تم کنه سلور ولسوالۍ
ز عبد الله د خوست ولایت د شپلن په شرناو کې کاروبار کوم غل تخافار ماشين چلوم او دلته می کاروبار کو کلا چې ورځ درې بجې شي موږ نه شبکه کار شي موږ کا ماشين خروب وي کا مرزي وي کا کور وي می کاروبار باندې شي
څو بجو پرې باندې
په درې بجو پرې باندې شي
درې بجې باندې کی تر څو بجو
تر می سبا تر نو بجو پرې نه نیمه بجو پرې باندې شي په دا
وختنه
وختنه هم دا د حکومت کې کوم غوي زور وي توکات باید مخته په حال کې ځکه د خاوام او مشکل غو کې نو حکومت ته ونسته نه تلبون ته تاون ټول عوام ته د مشکل عوام ته د مټر نه لرو بل سین لري کچا سره کې دي چې مخابره باندې شي د موږ مشکل ډیر
جواز د وطن نه وځ د مخابراتي شبکو ستونزې یاد ولا د یادو سیمو ټول اوسیدونکو د دې ستونزې زغ سر ټک ویلې ک حکومت دې لور ته پام لرنه و نه کړی خای د شبکو د فعالیت بندولې ستونزې لام زیات کړی د مخابراتي شبکو په اړه د یاد سیمو سیدونکو شکایتونه حکومتي امنیتي ارګانونو ته هم رسیدلې دي د څمکنیو ولسوالۍ امنیه کمانډان حسن خان وایي چې د سیمو خلکو ورته شکایتونه کړي او دوی لوړو مقاماتو ته هم رسولې دي
خپل د شبکو خپل د مشرانو ته ورته زنګونه والی خبر کړم دي هغه ټول په جریان کې چولې
خلک څومره ستونزو سره مخ دي
خلک د ډیرو ستونزو سره په دې چې هر سړی د ټلیفون لپاره ضرورتونه لري او اوس پیلند لپاره شبکې کار نه کوي نو ډیر مجبور دي چې او ډیر شکایتونه ملکی عام خلکو ډیر شکایتونه کړي چې باید د شبکې به تفعال شي
دا خلکو شکایتونه او غوښتنه د پکتیا مخابرات سرپرست رئیس عبد الله ته تاخیل مخته کې خو دي هغه ویل چې په ډیر نږدې راتلونکي کې به وکول شي د غستونځي اواري کړي
موږ به هم څه چې څو هغه ستونزې چې موجودې ستونزې دي په ډېر زر هواري کړو او هغه مشکلات چې موږ هېوادوال او پکتیاوال سره مخامخ دي موږ به هرې زر هم دغه وي چې په نږدې راتلونکي کې دغه ستونزې حل کړو
دا د مخابراتي شبکو د بندښت خبرې په داسې حال کې کېږي چې تر دې وړاندې هم په وارونو وارونو د پکتیا په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو د ګواښونو له امله دغه مخابراتي شبکې د شپې له لورې تړل کېدې
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت وایي د لوګر د مسو له عینک څخه لاسته راغلي آثار به د لومړي ځل لپاره په روان میلادي کال کې په چک جمهوریت کې نندارې ته کېښودل شي دا وزارت وایي د مسو عینک تاریخي آثار به په چک جمهوریت کې لومړی ترمیم او وروسته به د څلور میاشتو لپاره په پراګ کې نندارې ته وړاندې شي نور حالید نجیب زمان انوري پر پورت کې
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت غواړي د لوګر له مس عینک څخه لاسته راغلي شاوخوا یو سلو شپږ څلوېښت قلمه لرغونی آثار په چک جمهوریت کې نندارې ته وړاندې کړي دغه وزارت وایي چې نوموړي تاریخي آثار به تر ترمیم وروسته په نړیوال معیار بیمه کړي او وروسته به یې نندارې ته کښېږدي وزارت وای له دغه اثر څخه لاسته راغلي نیمایي حصه عواید به هم بیرته د اطلاعات او کلتور وزارت ته ورکول سي. د اطلاعات او کلتور وزارت سلاکار وایاند هارون حکیمی ازادي رادیو ته ویل دغه تاریخي اثر د وټړون لمخې د چک جمهوریت په مرکز پراګ کې نندارې ته وړاندې کیږي.
دغه تړون لمخې به یو څول شپږتل ویش قلمه هغه اثر د مس عینک د کان د سپرنو په نتیجه کې لاسته راغلي دي. د روان میلادي کال په ورستیو میاشتو کې انتقالیږي چک جمهوریت ته. هلته به ترمیمیږي او بیا به د نومبر د دوهمې څخه د 2014 کال له فبروري تر نوېشتمې پورې د څه کم څلورو میاشتو دپاره په پراګ کې نندارې ته وړاندې کیږي.
د مس عینک دغه تاریخي اثر له 2009 میلادي کال څخه تر دا مهاله د کیندنو په نتیجه کې لاسته راغلي چې د بودایي دورې له لومړۍ تر نهمې میلادي پیړیو پورې قدمات لري. د مس عینک د لرغونو آثار په اړه معلومات د لومړي ځل لپاره یو فرانسوي لرغونپو فوسمن لخوا په 1315 او 1316 کلونو کې خپره سول. د فوسمن د وړاندوینې له مخې دا د ګندهارا د دورې آثار دي چې د کوشاني دورې په وروستیو پورې تړاو لري. له دې مخکې د افغانستان له بېلابېلو سیمو لکه تلاتپه، آیخانوم په بغلان کې له تپای فلول او بګرام څخه تاریخي او لرغوني آثار ترلاسه سوي چې اکثره یې د ناامنیو او اړوندو ارګانونو د نه پاملرنې له امله بهرنیو هیوادونو ته قاچاق سوي هم دي. لرغونپوهان وایي د مس عینک لرغوني آثار چې تر اوسه یې ساري نه دي لیدل سوي د افغانستان د لرغونتوب ارزښت به یو ځل بیا نړیوالو ته وښيي. دوی وایي د مس عینک د آثارو ترمیم ته باید جدي پاملرنه وسي. د کابل پوهنتون استاد رسول باوري په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
دقت باید وسي، په مهارت باید ترمیم هم ترسره شي او د نندارې په وخت کې هم پرله پسې مراقبت وسي تر څو د شبه سازي مخه ونیول. په دې آثارو کې بیا تشویش دا دی چې یو شمیر آثار له بده مرغه د کلکشنرانو لخوا څخه شبیه سازي کیږي. که شبیه سازي شو د اثر ارزښت د منځه ځي.
کارپوهان وایي په هیواد کې لاسته راغلي لرغوني آثارو ساتنې ته باید جدي پاملرنه وسي، د قاچاق مخنیوی وسي او د مسؤلیت لارې باید په نظر کې ونیول سي. په خاطر دې هم د افغانستان د باختري گنجینی آثار په لندن، د امریکا په متحده ایالاتو، آلمان، هالند او فرانسې کې نندارې ته ایښول سي و چې ننداره کوونکو یې سخت هرکلی کړی و.
نجیبه زمان و چې د لوګر د مس عینک څخه د لاسته راغلو تاریخي آثارو او دغه راز دا چې د آثار به د لومړي ځل لپاره په چک جمهوریت کې نندارې ته وړاندې شي په دې اړه راپور راکاو. او اوس هم دوه اونیس پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ګوډې اچار تفریحي پروګرام واورئ، پام وکړئ د سپورت پروګرام ته.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان د نجونو لوبغاړو د ستونزو په اړه درته ریپورت خبرو او همدارس د والیبال د فدراسیون له مشر سره مو مرکه چمتو کړې ده. خو تر هر څه مخکې ریپورت ترازو. افغان نجونې لوبغاړي وایي چې دوی هېرې شوې دي. یو شمېر دغو نجونو لوبغاړو ازادي راډیو ته وویل چې د ملي وحدت د حکومت مشرانو دوی له یاد ایستي او د خزینه برخې سپورت له پرمختګ پاتې شوی دی. په عین حال کې د بدني روزنی ریاست وایي چې سیاسي ستونزو د نورو برخو په څیر په سپورت هم اغیز کړی دی، خو دوی د ښځو د ورزش د پرمختګ لپاره خاص پروګرامونه لري. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. په افغانستان کې ښځې لوبغاړي وایي که څه هم د لوبو لپاره پوره چمتووالی او وړتیا لري، خو په دې برخه کې لازمې اسانتیاوې نه دي ورته برابرې شوي. مریم نیازی چې په افغانستان کې د ښځینه کرکټ یوه بنسټګره ده، ازادي راډیو ته وویل چې د ملي وحدت حکومت په راتلو سره د نجونو لوبغاړو پرمختګ کمرنګه شوی دی.
حضور ورزشکاران زنان در وخت حکومت کرزی نه از
دوای د خغلی کرزی په وخت کې د خزو د ورزش برخه لک تر لګ 10% وا چې هغه هم کم وا. خو د خغلی غنی د حکومت پر اطلو سره د 10% هم په صفر کې ضرب شو او اصلا پختنه نه کیږي چې خزی ورزشکارانی چیرته دي.
اون زنای ورزشکار دیروز چی شو؟
نیازی هم در از ویل چې په حکومتي ادارو سربیره مدني ټولنو او رسنیو هم د خزو د ورزش پرمختګ هېر کړی دی. نو مړي ویل چې د ورزشي ادارو د نوې مشرانو پر اطلو سره د خزو لپاره د لوبو تر سره کول کم شوي او لوبغاړي ډېری بهر ته هم نشي تللی. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو کلونو کې ډېرو نجونو لوبغاړو په بهرنیو لوبو آن اولمپیکي سیالیو کې هم برخه اخیستې وه. د غرمزلۍ یا کونهوردۍ فدراسیون مشره صدیقه معیار نورستانۍ هم وایي چې د ډېرو ورزشي فدراسیونونو مشران نارینه دي او د ښځو لپاره ډېر چانس نه ورکول کېږي. دا وایي په ډېرو ورزشي برخو کې له رئیس نیولې تر ترینر او مرستیال ټول نارینه دي چې دا خپله د دې ښکارندوی دي چې ښځو ته چانس نه ورکول کېږي. موږ د دې غوښتونکي یو چې هره ورزشي رشته چې وي لږ تر لږه مرستیال خو یې باید له ښځو انتخاب شي. اغلې نورستانۍ وویل چې روانې هڅې ډېرې اغیزمنې نه دي، څو وکولی شي د ښځو مېرمنو د ورزشي لاسته راوړنو د ډېرېدو لامل شي. که څه هم د ښځو او ورزش په نوم څه وخت مخکې یو ملي کنفرانس جوړ شوی و، خو ډېرو ولایتونو پکې استازي نه درلودل او کمو ښځو پکې ګډون کړی و. په عین حال کې د بدني روزنې ریاست ویاند عارف پیمان ازادي راډیو ته په خبرو کې تایید کړه چې د ښځو د برخې ورزشونه لږ څه کمرنګه شوي دي. دا ټول په حاکم وضعیت پورې تړلې خبره ده. سیاسي حالاتو ډېرې برخې اغیزمنې کړې دي، ورزش هم اغیزمن شوی ده. نو زه د دغو نجونو لوبغاړو له خبرو سره موافق یم. دی وایي چې د بدني روزنې ریاست هڅه کوي څو د ښځو لپاره خپل پروګرامونه عملي کړي او د ښځو د ورزش لپاره خاص جمنازیمونه جوړ کړي. د بیلابیلو ورزشي څانګو غړي په خاصه توګه نجونې وایي که چیرته ښې زمینې ورته برابرې شي، کولی شي چې د سیمې او نړۍ په سطحه له لوبو نه افغانستان ته ښې لاسته راوړنې وکړي. اوس به هم راشو د یوې مرکې په لور. د افغانستان د والیبال د فدراسیون له مشر ډاکټر محمد یونس پوپلزی سره زموږ همکار الیاس صالح مرکه کړې او په سر کې د مرکزي آسیا د سیالیو په لړ کې د افغانستان د نه ګډون علت پوښتلی ده.
د افغانستان ملي فدراسیون دا تصمیم ونیوئ چې سږ کال د منطقوي سیالیو ته خپله ملي لوبډله آماده کړي، چې خوشبختانه موږ وکولای شولی په سویلي آسیا کې یا جنوب آسیا کې چې د اتو ملکونو ترمنځ کوم سیالیو په هغه کې اولین ځل یو مډال لاسته راوړو او برانز مډال خپل ملي لوبډلې لاسته راوړو، چې دا یو لوی لاسته راوړنه ده. او دویم دا ده چې ملي لوبډله باید آماده شي د جنوب آسیا بازیو ته یا لوبو ته چې په هند کې برگزاریږي. دا اولمپیکي منطقوي سیالۍ دي. نو په دغه دوو دلیلو په اساس باندې موږ نه غوښتل چې په د آسیا په قهرمانۍ په سیالیو کې موږ ونډه واخلو یا ایسه واخلو. په دې چې هغلته د آسیا ډېرې برتره او ډېرې قوي لوبډلې اشتراک کوي لکه چین، جاپان، ایران، هند، دغه لوبډلې دي چې د دوی ماته ورکول لږ سختي موږ ته ډېر تفاوت لري سطح. نو په دغه دوو دلایلو باندې موږ نه غوښتل چې په دې سیالۍ کې ملي لوبډله اشتراک وکړي او ډېر فوکس مو یا ډېره توجه مو د منطقوي سیالیو ته ده.
د زونونو او د والیبال ملي ټیم سیالۍ کوم ځای ته رسیدلې؟
د مشرقي زون سیالۍ خو مخکې خلاص شوې چې د لغمان منتخبه لوبډله غلطه قهرمان شوله او اوس فعلا په شمال کې مزار شریف کې سیالۍ د شمالي زون دي او موږ خوشبختانه ډېرې ښې چهرې نوې چهرې هم په دې کې ملي لوبډلې ته انتخاب کړي دي. هغه فني ټیم چې کوم ګزارش وکړي او ډېر امیدواره یو چې موږ وکولی شو نور هم ښې چهرې د ملي لوبډلې لپاره چې هغه چې استعداد لري او شایستګي لري ملي لوبډلې ته انتخاب.
د ملي ټیم لپاره لوبغاړی یوازې د زونونو ټیمونه غوره کیږي یا چې د ولایتونو د غوره ټیمونه هم ځینې لوبغاړي راځي؟
خوشبختانه دغه د زونونو په سطح باندې چې کومې سیالۍ موږ په لار اچو، یو هدف یې همدغه دی چې موږ وکولی شو چې د ولایتونو کوم لوبغاړي چې دي چې په دې سیالۍ کې اشتراک کوي هغه هم موږ انتخاب کړو او هیڅ داسې څوک پاتې نه شي چې هغه لیاقت او شایستګي د ملي لوبډلې لري او موږ انتخاب نه کړو. او دغه فني ټیم هم چې موږ زونونو ته لیږو، ولایتونو ته لیږو، هدف یې دا دی چې تر څو هغه څهرې چې واقعا د ملي لوبډلې لیاقت لري او استعدادونه لري هغه انتخاب کړي او ملي لوبډلې ته جذب کړي.
او وروستۍ پوښتنه دا چې ستاسو راتلونکي پلانونه د افغانستان والیبال فدراسیون ته څه دي؟
انشاءالله چې موږ د زونونو چې شمال شرقي زون ده او د غرب حوزه ده او مرکزی زونده د دې زونو مسابقه به هم پلار اچو، دغه نو وروسته به چمپیونز لیگ یا د قهرمانانو لیگ چې کوم یاده هغه به پلار اچو، دغه نه علاوه په بیرون د ملک څخه کوم سیالي دی هغه د جنوب آسیا لوبي دي چې مختلفه رښتې په کې حصہ اخلي او په کې به د والیبال مل لوبډله او د موږ د سایلی والیبال مل لوبډله اشتراکي غتم خاصه مدګیان په پلان کړي. نو او ډیر امیدوار چې په کې نتایج مو لرو.
ډیر مننه پوپل زای صاحب.
تاسو نه مننه کوم. تشکر. تشکر ډیر زیات.
از موږ پروگرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بل یو مزه سفیولا ستانګ زای په پاک او بخون کې خدای سپارم خېشي به ولرم.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بیسیم د شرکت ګډونکوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ایم اس 813 شمیرې ته واستوئ. د یو اس ایم اس په استولو سره د ازادي راډیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي راډیو د افتخاري خبريال لپاره.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
قدرمن اوریتونکو سلام. قرار قرار له حکومته حکومتونه جوړیږي او قرار قرار چې د هر چا څنګه جوړوي هماغه سی کوي تر دې چې له رئیسانو یې معاونان پورته ډنګوي. ملت خوار حیران پاتې دی چې څه وکړي، ځکه نه د دوبۍ، ترکیې او نورو ځایونو د کورونو اخیستلو وسه لري چې قمم واخلي، او نه هم بهر ته د تیښتې لپاره د قاچاقبر پیسې. د خپرونې په پیل کې مو د هغه سړي له حاله خبروو چې نوی یې مېرمنې ته موبایل اخیستی دی.
زه زده میسو خو ګوره پام دیوی چې زر زر زنګ ووهي چې سودا به مې یې درته.
ښه، خو ته مار چاته خوشې خوشې زنګونه مه وهه چې ډېر مصرف لري.
نه وهمه، که مې کوم وخت تا ته ووهه په الوتکې کې ځې.
او ډېر لرې ولایت دی.
ځه خدای دې په خیر سره ورسوه.
پام دیوی چې زونډی او لونګ هره ورځ ښوونځي ته لاړ شي او درسونه ووایي.
ښه، ګوره که دې کوم ښه شی پیدا کړ چې راته وایخلې وایي د هغه ځای ښې ګاڼې دي.
بلې اورم، څوک خبرې کوي؟
بلې بلې، د زونډي پلار یې.
خورې ته څوک خبرې کوي؟
وای خدای دې ورمې ډېر لاندې که دوه ورځې دې نه دي وتلې، اوس دې خور هم کړم.
دا ته څوک یې؟ زه د زونډي پلار نه یم، سر بلان خان یم.
ښه ښه، اوس دې نوم هم بدل که.
خورې ته لکه چې د بادر خان مېرمنې ته ودرېږه چې بادر خان ته ورنارې کړم.
زه پوهېږم چې هوا دې بدله شوې ده، خو زه به دې خوښه شم.
بلې، د زونډي مورې ته یې څه دې ویل؟
هلو، د زونډي پلاره ته یې؟
او څه دې ویل؟ خیریت خو دی؟
هغه مخکې څوک راسره غږېده؟
هغه د ما ملګری سر بلان خان و. څه خو به دې نه وي ورته ویلي؟
نه، څه مې کاوه، ورته ومې ویل چې د زونډي پلار مې په کار دی.
ښه، نو څه دې ویل؟
ما ویل چې څو بجې دی، وړو لمدوم.
خو هغه دی په کور کې هم دیوالي ساعت شته او په موبایل کې دې هم ساعت شته.
په هغه کله پوهېږم؟
یوه بجه ده.
زه ښه دی وړو لمدولو وخت دی، خو ګوره چې بیا راتلې چې ژاولې دې هېرې نه شي.
ښه ځه، د خدای په امان.
په مخه دې ښه، داسې وارخطا یې خو لږ به غږېدلی وې.
کار لرم و ښځې، مومې په عذابوه.
و
خمه او پیژندې چې د ما بدبخت میرمن او د زونډي مورې څه دی ویل؟
ما ویل چې د الیکانو د پښو د چاندو لپاره واسلین واخلم که نه، هغه نور خلاص شوي دي.
وایخله
لږ واخلم که ډېر؟
هر څومره چې اخلي وایخله.
ښه، خو ګوره چې بیا غالمغال ونه کې چې ډېر دې اخیستې وو.
زه په اندازه یې واخله.
ښه.
الو،
د زونډي پلار یې؟
څه وایې؟
ما ویل سبا ته مې زونډی په مور پسې ولېږم.
د څه لپاره؟
نور ټول راغلي دلته د موږ کره دي، یوازې مور مې نه ده راغلې.
ټول د څه دپاره راغلي دي؟
ستا تېروي د لور کور یې دی.
پسې ولېږه.
څه شی ورته پاخه کړم؟
د ما سار، هر څه چې ورته پخوي پخې که، له خوبه دې وویستم.
څو بجې دي چې بیا ویده شوی یې؟
څو بجې دي؟ د شپې دولس بجې دي.
تر اوسه خو لا سر ماښام دی، اسی خوب غلبه در باندې کړی
د تا ساتیر دی موږ ټول ورس کار کو
ام دا اوس می پلار یاد کړی ګوره چې راتلی چې نوکریزی دی یې نشي پام دی ویچه دلهم نوکریزی راوړي
هلو هلو شکر دی خدایا چې د موبایل چارج خلاص شو کنه تر ساره نه پری خودم تا په څه بلا واوختم
وز دی وزوان ماین دی وی ورځی یا دشتونه دراورو دی نور ورځی تاسو ترې قیاس کړئ
اوس د ورځې 9 بجې دي همدا اوس له خوبه راوي شوم او په چای خوړلو لګیا یم پلار مې دفتر ته تللی او مور مې چې په دې ورځو کې بیکاره ته یو قطۍ ملایي له چای سره راته ایښي چې وی خورم هغه وایي چې موږ تریخ چای وخوړ خو تا ته مې پیروی پټ کړی و چې مازغه دې قوي شي اوس د سهار 10 بجې دي مخ او لاسونه مینځم چې د باندې ووزم زه زیاتره وخت مخ او لاسونه له چای خوړلو وروسته مینځم ځکه له خوبه چې راویښ شم وږی یم نو لومړی چای خورم او بیا وروسته مخ مینځم اوس غواړم دریشي واغوندم خو حیران یم چې کوم پتلون له کوم کمیس او یا زیرپیراني سره واغوندم چې زما د معشوقې خوښ شي دا دوه کاله کېږي چې د هغې ذوق راته معلوم نه شو د هغې څه چې د یوې نجلۍ په ذوق هم ونه پوهېدم کنه د ښار مغازو ته راغلی یو پتلون او کمیس مې هم پرې نه ښوده چې وای نه غوندم اوس د سهار 9:30 بجې دي د سرک په غاړه ولاړ یم یو لاس مې د پتلون په جیب کې اچولی او په بل لاس کې مې سګرټ دی او لوخړې ترې باسم پښې مې دومره لرې لرې سره ایښي چې سپی ښه په منډه ترې وتلی شي اوسني هلکان همداسې وازرېږي هیله من یم چې اوس یا لږ وروسته به مې حتما محبوبا راشي او چې په نننی سټایل کې مې وویني نو خامخا به یې خوښ شم او کنه یوه خوږه مسکا خو به راته وکړي یو د پیپسی بوتل مې هم په جیب کې اچولی دی او چې څنګه د لرې راښکاره شوه بوتل راباسم او په چکلو یې پیل کوم اوس د غرمې 11:30 بجې دي دا یو نیم ساعت ورته ودرېدم خو خبر شوم چې هغې ظالمې د ما لپاره خپله لاره چپه کړې او په بله کوڅه کورس ته تللې ده رښتیا چې د مینې خوند په هجران کې وي اوس د غرمې 12 بجې دي په معده مې درد شو ځکه په خالي معده مې پیپسي وڅښله زه هره ورځ 4-5 بوتله کوک او پیپسي څښم که مې کومه نجلۍ وویني او دا ګمان وکړي چې د کوم سرمایه دار زویم او مینه راسره وکړي له همدې امله مې په دهلکتوب کې معده تیزابي شوې او درد کوي اوس د ماسپښین یوه بجه ده ژر ژر مې د غرمې ډوډۍ وخوړه او بیرته د باندې راووتم ځکه چې همدا وخت مې معشوقه بل کورس ته ځي دا ځل مې پتلون او کمیس هم بدل کړي دي او سر مې هم په یو برګه ټوټه تړلی او تورې عینکې مې ماچولي چې ومینې پیژني او کوڅه بدله نه کړي اوس د ماسپښین یوه نیمه بجه ده هغه ده محبوبه مې راښکاره شوه نو زه که زه هم سګرټ لګوم او د پیپسي بوتل به هم راوباسم او په سکلو به یې لګیا شم ښه چې رانږدې شوه حتما ورته وایم چې آی لاف یو جیګر دغه ده راورسېده او لکه چې ویې پېژندم ځکه یې سمدلاسه مخ ته کتابونه ونیول او چټکه شوه ښه مې واورېدل چې په تېرېدو کې راته وویل ګوریلا خو بیا ولاړ دی رنګ دې ورک شي دا خبره یې په داسې انداز کې وکړه چې که زما پر ځای بل څوک هم وای نو لکه د مجنون به پې مین شوی وای نور ماینان د معشوقو نازونو ته خوشحاله وي خو زه یې کنځلو ته من غوښه اخلم ځکه ما هم له یوې نجلۍ نه پرته له کنځاو بل څه نه دي اورېدلي اوس د ماسپښین 3 بجې دي په یو ملګري مې ځان تاوان که چې لږ چپس راباندې وخوري ښه و چې دی راپېښ شو که نه د معدې در به لیونی کړی وم نو نورو مینانو په مینه کې زړه خوږېږي خو د ما معده درد کوي اوس د مازدیګر 4 بجې دي په کوڅه کې ولاړ یم چې کومې معشوقه له کور سه راشي خو هغه ماشوم چې ژاولې خرڅوي راته وویل چې معشوقه دې په هغې بلې کوڅې لاړه اوس نو مجبور یم چې له کوڅې نه سرک ته شم که کومه بله نجلۍ راباندې مینه شي اوس د شپې 11 بجې دي د خپلې معشوقې په یاد کې یو هندي فلم ګورم سره له دې چې پلار مې په غوسه و خو مور مې قناعت ورکړ چې مه یې کوه ځوان دی د فلم کتل ورته ښه دي څه به تېزده کړي اوس د شپې یوه بجه ده او غوړم چې ویده شم زکه ډیر زیات خوب راځي او بیا سارم په 9 بجو پاسېږم چې د ماشوقې لپاره مې په کوڅه کې ودرېږم او دیدنونه وکم نن مې د فلم نه ایله دومره زده کړل چې د سګرټ په فلټر د کومې نجلۍ پیکای وولم او ځان ته یې پام راواړو
پراونه ننګر نشنا برابر کړی و او برخه خستون کی وو برای افغانپور نقیب الله راوی صادق سپینغر سپوږمۍ او زه حسین حکمت کلمون سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 14 یا کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio